کو په ډله کې راشد خان خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1599 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1499 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپچونکو په ډله کې افغان توپچونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لوېدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندي هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس اتلسم مقام لري. دغه راز د ورځنیو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان پنځم مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز اندرسن په لومړي مقام کې دی. اندرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته یې ځان رسولی دی. اندرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1803 وکټ یې اخیستی دی. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیکه کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده. د خزو کرکټ د خزو د کرکټ نړیوال شل ورځې جام پیل شوی سیالي ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالي چې په سویلي افریقا کې پیل شوی وي، کوربه لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتل استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبې وشوې، تر نیمه پیلوبې څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فریدي سیال په ریپورت کې به یې واورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام د پیلوبې پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ و په نوبړی نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبې ته لار ومندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شوې، استرالیا د هند په وړاندې لومړی توپ وهنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 2 وکټو په سوځېدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزی ووهلې. آسترالیایی اشلی گاردنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربا سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. د کوربا لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دا سویلي افریقا خزینه لوبډله په نمړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د رواني میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده او بنګلادیش او ایرلند هغه هیوادونه وو چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د ښځو شلوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نور نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوب لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړی ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې و. په دویم ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسه ښکاری. دغه دویمه سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپوهنې سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپوهونکي د انګلستان د توپاچونکو پر وړاندې یو وار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړی پاړۍ کې ښه توپوهنه ترسره کړي. تاسې ازادي رادیو اورئ. راځي چې په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګونونه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا په نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنت په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دوه اونۍ وړاندې د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالۍ لوبي سیستم له لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي پلیک سیستم کی په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډلې په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوټبال فدراسیون په کمیټو کې د فوټسال سیالۍ لري لاس راوړنه هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم سربلی مخ پډیری دود. موږ د نوی ځوانانو په لوبو کې د اسیا په کچه د فوټسال سیالیو لاله د سپینو زرو مډال ګټلې. همدارنګه د نوی ځوانانو په برخه کې موږ د مرکزی اسیا په کچه تلولي هم ګټلې ده. دا سیالی به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځیږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دلې مسابقه برای تیم ملی فوټسال افغانستان انتخاب وکړي.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له زلیدونکې ستوري کریم جنت سره غږیدلې وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې پورسته لوبلړې کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړې په دریمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سخت شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډیری وخت کرکټ مینوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینوال ډیر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلې دي چې په دریمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپوهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسونه تر دو لس رنځه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته د ډېر میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخیره وخت کې زوتم د سی اور نو پاتې می د ډېر میچونو لته ما وکړو، ما غا پریکټس ائیډیا دی ما وا او بس همداو چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زو هلو لوبه دی وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپا چون کې دومره خبالنګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شی ته وګوره کنه، که مخالف ټیم دی تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ دا، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ دا، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک دا. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره، دې کې فرق ډیر کم سي دی خو او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خو کمبیک مطلب خو اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته دی مارا ته ټیم ته وګوره، دې 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګوره، دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به ټی 10 کې د الکان هر کال. بل دې اماراتو کرکټ نن سبا ډېر لکه مصروفه ده، نو دا غي لو غواړي منګه په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کوي الته هم، نو منګه مطلب دومره آسان نه واغشتي، منګه ورته خپل فوکس سره ولاړ، ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي، هغه چې کوم لیگونه دي ټی 10 یا دا آی ایل ټی ٹی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو، دې کې هم دې الکانو خو پرفارمنس کو.
ترتا پرته بل هیڅ افغان توپهونکې ډېر خو نه زلید استونزه په څه کې وښتن ځای سختو یا ستاسي میچ پریکټیس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی؟
د سید هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبکه کامیاب وسوم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخکې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته و فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدا اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي آسان مونږ نسو غستله یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې کدي مونږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه یو شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدلای نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خلو به وکړي مونږ سوچ نن هغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر ادا دسه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ څه دسه ستونزې وي نو هغه کوشش میکړه چې هغه باندې ما ډیر کار وکړه او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وي جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به ومم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسٹرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلین ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چونکو په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې لامل په څه کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر خبرې ټینګ وکړه تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړه هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځ یې وال په یو اصطلاح ورته وایي ورځ یې وال نو هر خوا به سي وخته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او روحیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سې دا چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي سی روحیت شرما شو وختر دی ما خوخ دی په دې نس باندې چې شو وختر بولینګ دی ما سي خوخې دا جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سې روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
ورسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکې ده تبن د افغانستان ځوان نسل په ډېر قهرې دلې وو چې له خلکو سره مخ کې دي چې در ته ویل او تر هغه با تاسو سوچ کاوه او دا راته وایي چې هغه لوبې نو ورسته څه ذهن ته درتل
واکن د افغان زې خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خود طول کی ضروری و مهم شای دا غدا چی دین بای سڑای زدکڑو کی او دا یواد دا ندا چی کرکٹ دا دسی ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او دسی ډیر میچونه موږ به ګټو ان شاء الله. خو سوچ او فکر ډیر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلک تضاد ته لاړ شي کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړي. ځکه کدا ته سوچو کې زاد دا سلور شپږیز به ماو لگے دے کدا شرط نه وی لگے دلې ما ات لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو اخیرا ور خو بیا پاتی واو کریس کې سیټ بیٹسمنانو دو بین بیٹسمنانو ور کې دای شي په اخیرا ور کې پر سویو یعنی دو ور سړي لس رنز پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې وخت به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا د چې دو شیان ډیر مهم دي یو اگنور کېدل اگنورنس یو کانفیډنس سیدا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شینه ته باید اگنور کې او ځان کې کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده.
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا مې ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمنګا دی پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې یا پل ټکنیک په څلورم ملل کې مو په اول منزل د درې ملل کې چارالیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو
نو پوانتون د کودتا د داوود خان دی ظاهر شاه په زد کړي
وو او دی ظاهر شاه په دې جوګه دا کودتا و نو سبای دا خبره ما وویل چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمه کوټه کې وم په درې منزل کې دا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاټ تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غي نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویل او سبا یې شپک بچي اخره مې له غاړه باندې د شپه باندې مخ کې خو بیا ورس چې خلک راپاتې دن او مونږ غلاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لګو چې شکیلي شروع شو دی لایلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات دو سات او مست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د خوان المسلمین د حکمتیار سره د بل یو سره او تاګول نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بل له کوچ هغه نو میلاده وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او دا تاګول ورته ویل تاګول نه بیا کومندان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولاګي د مرشم نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستا سره هغه ویل چې موږ به وای تاسو دا دا سر وای دا غنره کا جیک شه دل د زاشال د شای کورانینا د کتا هغه دفاع کولې دا اوتان د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل تاسو سره شای کورانې کې دا دغه دا ثابت شو هغه بیا ورته وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ موږ وای دی شای کورانې کې مجل مجذب کړل نو مو می خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادیږي چې د دوی هغه وو خپه وو
تاسو بیا کله پوانځي ختم کو
پوانځي خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 250 کال وو هغه می سوي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم او څلور کال می پوانځي وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاره مراته وست
بیا خو لاړم عسکری مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکری وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکری کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکری وکړله
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې په هنتونې لوست او دی غوې موده کمه و دوی لپاره بیا ډېره جالبه او عجیبې تجربې پکې تر لاسه کولې تاسو کومه خاصه خاطره لرئ دی عسکري دی
ډېره خاصه خاطره دا زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا هم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو رواج چې سړی به قسم کوي نو دا هم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی و هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورت واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چاپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنای وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده نو موږ راولېږو له دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېکو بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای وتلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم ویې ژړل ما دې وایې که ولې ژړې وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویل چې وتښتید خو وای ته منفک شوی وې دا دلته بعد کولونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی په دې خاطر چې دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالي کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته شیر ماته راغی دسه وخته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلې کوم هغه ما دې تری زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاکو کې ویل چې ته په چیت د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شو نو لیدې مې و امتحان زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال دې سکه کوم چې بیا تورز بعد ما ته فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبی ټوټه ولیکله ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولیکل ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار وسپانه قتل خوګیانه د دې مشر و هغه چاپ کو هغه ای زما ورکی ارزو زما لمړې لیکنه و چې په ننګرهار وسپانه کې چاپ شو نو نه پېکمه چې کوم کال به ودا خو دې په انې وخت نه تم سنفو نو زما د اقل په خوانه به ما شیرینم لیکل بیا زه پونتون دویم سنف کې مچ ما دې مو زما یو شی د مور جایزه وګټله کابل کې
خسر
نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره او د عرفي صاحب ما پیژنو عرفي صاحب یو اکاډمي و دغه سره کار کاوه بس د استقلال خبر هم چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه موږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتی غ باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغ دی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته وهلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همهلته مصروف شي لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همهلته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همهلته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولې کوم دی کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
bale
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه تام بوشیر تر اعظم بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت نو سو د څه فکر وکړ چې نو سو وات تا ته به وو بیا دا لن بیت دې په خبرته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
البته یو خبره و شو بس می چې سره راغی بس مونږ چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شي ویو نلته مې دې پالمون یو کړه و هغه بیا وظیفه پرې وراغله او دا هغه کی چیزو بیا جوړول وزارت کې ما کا کا و نو دلته هغه کا کا هغه سره مې باس راغې
دا په څه موضوع
ش تاریخ باندې باس هغه ماته ویل وای هغه مهندس وای یو وای تحلیل ده یو تاریخ دی او تحلیل دی تاریخ ده وای دا غبار چې کوم تاریخ لیکل دي تاسو دا وای تاریخ دی وای تحلیل نه ده د باندې پاسو کومه د افغانستان او مملکت ته چې استیماچیان راغلي دي
bale
راغلي دي وخت تیر کړی خو بیرته د افغانستان وسه وای مملکت ته چې نوم افغانستان دا تاسو خبرې نه شم منلای
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا تلور نیم کال ما د افغان ملت پونوم جګړه چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خبروله هغه وخت خلک پونوم باندې اخبار چاپېده و دي پرچم پونوم باندې و دي افغان ملت پونوم باندې و دي مساوات اما اخبار ما بیا شروع کوم د افغان ملت پونوم باندې په مغلوه خطر باندې نو څلور نیم کال مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد دا اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلی و بیا مې دا ګون مې پریښو دی هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته و دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړ د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړ بیا غوښتل تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسه جوړ کړ دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې اچھا خبره پر رسمي وخت مې دا یې ډی پی کار کاوه او غیر رسمي وخت مې دی واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړم مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې او په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو کو پینځه شپه کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دي شانو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنې کړې وي اما هغه باندې مړم شو نو د هغه نه واته کاله و لاس کاله به وتلی و چې ما هم د څه سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پښتنه کړې وه د څه سروې وکړه هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا زیاشا کړی شي دا خلک زیاشا طرفداري د څه سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروي بیا ما دې نوروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي و ډېرې منطقې نیولې وي او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان دا خدای دې وبخي مرګ ده هغه د ښه په غونډه کړې و په خاور کې هغه ښکارا د شوې د طالبان شری پښتون دی به دوی نه غو کو دا یو خبره ما ته ډیره سخته خره تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امر ټول کړل
د سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوس او د وګړو په ارتباط یو یا څه د سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې او تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي، مختلف خلک ما کړی چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې او خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چا په خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، واتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک وو، د انګریزي وو، ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی او د پاکستان نه استاد طارق راغلی او د فرانسې نه، دوه درې سیمینار وو، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم، لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه دې بل ناول کې بن شو ما خدای ستانه پاتې شو برابر چې ته به چاپ کوم
بل
یو بل چا باندې می ترجمه که خو هغه ترجمه یې خره نغله بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل می چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې ده دا په انګلیزي کې ما لیکله خپل ما به انګلیزي دلته خپل تقویه کړ ورته به ته انګلیزي باندې می ولیکو څو کال پیل کې شې دې اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کومې چاپون کې ماسیسه نشاتی ماسیسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډلې چې چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې په سړي به ونه کړې د ما چې چاپ شي کوم هغه په سي کمپاني دا پبلشر کې یو ګرځي امازون کته چې دی شي کې به شي بیا کومه کمپاني خوښ شي کې نه خلک ته به اما د څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپل
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم دا کلا که په خپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولې کوم په انګلیزي کې نو دا باغ ته ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګلیزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړول شم ځکه ډېر کار نه ده
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او ک مطالعه کوي
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو اوري ده نو زه ټول مر د وخت په پاسې کما او د وخت کار کوم همیشه بای ا دې ملایم دا یو دی چې له پاسې ده لیمه هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ ته روم زم بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مو اوس کنټرول کې دې زده هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیر سيته مننه واکس اپ کور مدان سلامت اوسه
تا نه مننه ډیر سيته مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسه سلامت اوسه
لاندې مکتب وای په لاس کې د سرو ګلو چه